بیان کې ول دا ټول پښتنه قانوني ستونزې لري. په دې بیان کې د یو موټي فدرال ډیموکرات او په خپل خو ولاړ عراق ملاتړ شوی. ټیلرسن له ټولو خواوو د عراق د ګاونډیو په ګډون غوښتنه کړې چې له زور او ځواک کار وانه خلي. دا خبرونه اوس هم تر شنه اسمان لاندې.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
د ازادي رادیو د نن ورځې په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې چې زه عصمت څاروان او ظریف نظر وړاندې کوم په دوه جلا موضوعاتو خبرې کوو. زموږ دواړو سلامونه هم ومنئ. لومړی د شونځیو د ستونزو د مسلکي ښوونکو د کموالی، د شونځیو د ودانیو د کموالی، د درسي موادو د کمښت او د درسي سیستم د نیمګړتیاو په اړه خبرې کوو. په یو شمېر ولایتونو کې د پوهنې رئیسان وایي چې په سلو کې تر شپېته زیات شونځي ودانۍ نه لري. په یو شمېر نورو سیمو کې خلک شکایت کوي چې اصلا شونځی نه لري. په ډیرو سیمو کې شکایت دا دی چې ښوونکي په خپل وخت ښوونځیو ته نه ځي او ښوونځي د پوهنې د ریاستونو له لوري سم نه څارل کیږي. ځینې کورنۍ شکایت لري چې ماشومان په ښوونځیو کې ډیر څه نه زده کوي ځکه چې ښوونکي ورسره زحمت نه باسي. ښوونکي بیا وایي چې د کور د نمرو وعده ورسره کیږي خو څوک نه عملي کوي. هڅه کوو چې په دې خبرونه کې ډیر وخت تاسو اوریدونکو ته درکړو چې خپلې دا او نورې ستونزې په مستقیم ډول زموږ له میلمنو سره شریک کړئ. د دې خبرونې په دوهم ساعت کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د تیرو درو کلونو پر کارونو بریاوو او نیمګړتیاو خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان، مهمانای محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای صدیق پتمن، محترم آقای عطاالله ویسا کارشناس در عرصه معارف، هر دو در استودیو ما تشریف آوردن که برای هر دویشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با یکی از مسئولین وزارت معارف آقای دکتر ابراهیم شنواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف و یا کبیر اقبال یکی تماس برقرار شود که یک ذره صحبت‌های ما توازن پیدا کنه. چی میگه آقای ساروان؟
بله خو خیر، نظر صاحب شاغله صدیق پتمن چې په خواد پهنې مرسیال وزیر و دوی تشریف لري. پتمن صاحب په دې برخه کې ډېره تجربه لري. پتمن صاحب، کومې ستونزې سي ما ورته اشاره وکړه؟ سره لدی چې افغانستان سره وای ډېرې زیاتې مرستې وشوي، خصوصا بیا له معارف سره ډېرې مرستې وشوي، لیکن دا ستونزې رفع نه شوې. یو خو تر ټولو لویه ستونزه د سویې ده، وایي کیفیت ته تر ډېره حده توجه نه ده شوی خو کمیت ته توجه شوی ده. ولی دا علت څه؟ لغه اول هم وای، کله چې تاسو هم موین وای، لغه وخت هم کمیت ته ډیر توجه کیدله خو کیفیت ته توجه نه کیدله. د دې علت څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترام سروان صاحب تاسو ته، نظر صاحب ته، ویسا صاحب ته، او د آزادۍ رادیو ډیرو محافظ او اوریدونکو ته. زه ستاسو د مقدمه سره اصل په سلو کې موافقم، او هغه څه چې تاسو وویل دا ټول واقعیت دی. معرف د هغه ساسو د مقدمې په تایید باید عرض کړم چې نړیوال کومکونه د معرف سره شوي دي، اما د افغانستان د حکومت په بودیجه کې ځینې کمی او کاستۍ موجودې وي چې هغه پخوا هم وي اوس هم وي. او د بله طرفه مسلکي کدرونه چې د معرف په برخه کې یو نظر ولري، د دې کمبود پخوا هم په وزارت معارف کې وو او اوس هم دی. فقط په یو زه چې څه وایم دا د انتقاد په خاطر نه دی، زه خپله په ماضي کې شریک یم او هیڅ وخت نه انکار نه کوم. دا د دې لپاره دی چې موږ خپلې نیمګړتیاوې په ګوته کړو او څنګه د هغې د رفع کولو لپاره کار وکړو. اصل د موضوع دا دی چې نیمګړتیاوې وویل شي، نو بیا سړی په دې باندې پوه شي چې نیمګړتیاوې څنګه رفع کوي. که سړی نیمګړتیاوې ونه وایي، معنا یې دا ده چې حالات ښه روان دي او موږ هر څه سم دي. هغه وخت چې زه د پوهنې وزارت مامور وم، ما هم ستاسو د راډیو د لارې نه او هم د نورو میډیا نه نیمګړتیاوې په دې خاطر ویلې چې که موږ د هغې د رفع کولو دپاره کار وکړو، په دې خاطر نه وي چې په حکومت انتقاد وکړو. او اوس هم زه په هماغه روحیه خبرې کوم. کیفیت ته بودیجه راغلی، اما بودیجه د کیفیت په برخه کې سمنه ده مصرف شوی. د بلګې په ډول د ښوونکو د روزنې ریاست ته نړیوال بانک او جایزیت او یو ایسیټ په میلیونونو ډالر ورکړي دي. اما د یو معاصر پروګرام د نشټوالي او دا کار د انجوګانو د لار نه چې ترسره شو مانا دا ده چې د مضمون درس ورنکړی شو، همیشه د میتود درس ورکړی شو. ما په خپل وخت کې دا خبره د پوهنې وزارت دواړو وزیرانو تام جناب اتمر صاحب ته او جناب فاروق وردک ته کړې ده چې دا لاره غلطه ده. حتی ځینې قراردادونه چې وردک صاحب امضا کول ما یې لاس ونیو، زما خبرې به واوري، مالدام مه کوه، دا معرف کم زیاته نه رسوي. اما چا خبره وانه ورېده او د کیفیت موضوع په خپل ځای پاتې شو، اوس هم کیفیت نشته. همیشه شکایت کیږي د زیربنانه او همیشه شکایت کیږي د کتابونو د نشټوالي نه. کتابونه همیشه په غیر اختیاري بودیجه باندې چاپ شوي دي او د افغانستان حکومت نه پخوا او نه اوس اختیاري بودیجه د پوهنې وزارت په واک کې نه ورکوله چې هغوی کتابونه په هغې باندې چاپ کړي او دوی په خپلې پیسې ولري. په ګدایي باندې پخوا هم چاپ او ولوس هم چاپول، دا ستونزه نه نن حل شوې، نه پرون حل وه. او زما وړاندوینه داده چې که په همدې سیستم روان یو، سبا ته هم نه حلیږي. د زیربنا موضوع هم تاسو شپېته فیصده وویلې، شپېته فیصده صرف هغه ودانۍ دي چې پوره نه دي. یعنی شپېته فیصده مکاتب داسې ودانۍ لري چې په نومې لري، هغه مکاتب هم درې ټایمه دي او خیمې لري، او تر څلوېښتو زیات فیصدو زیات مکاتب کاملا تر شنه آسمان لاندې دي. زما احصایه په هغې وخت کې دا وه چې که موږ هره ورځ په افغانستان کې لس ښوونځي افتتاح کړو، هره ورځ نوې ودانۍ، بیا به هم پنځه کاله په کار وي چې موږ دا موضوع صفر کړو چې موږ ښوونځي ولرو. د امنیو موجودیت هم د معارف په انکشاف باندې منفي اغېز کړی دی. هغه ارقام چې دی ورکوي هغه پخوا هم دروغ و، اوس هم دروغ دي. تر دې ډېر زیات ښوونځي تړلي دي او اوس خو دا درې کاله بیخي فاجعه ده. فاجعه په دې ده چې څلور کاله کېږي چې اوسنی حکومت، درې کاله د دې حکومت، یو کال د تیر حکومت، د معارف وزارت ته یو بس د ښوونځیو د انکشاف دپاره نه دی ورکړی. زه حیران پاتې کېږم چې څنګه د پوهنې وزارت وکولی شو په څلورو کلونو کې نوي ښوونځي دوی ایجاد کړي، ځکه نوی ښوونځي نوی ښوونکي غواړي او دوی د ښوونکو بستونه نه لرل. نو دا یوه بله فاجعه ده. که تاسو ښوونځیو ته لاړ شئ، د کابل په ښار کې داسې ښوونځي شته چې د کال د شروع نه تر اوسه پورې یو یا د دوه مضامینو معلمین نه لري، او ترقی تعلیم دوی یا قیدی او یا یو داسې معلم چې ساعت خالی ویل ته لیږي، شاګردانو درس نه دی ویلی. د معارف وضعیت په افغانستان کې ډیر خراب دی. په کمی لحاظ وده شوې ده، په کیفي لحاظ هیڅ انکشاف نشته. په ښوونځیو کې کتابونه نشته، زیربنا نه لرو، او متاسفانه چې حکومت د دې لپاره کوم پلان هم نه لري چې د دغه حالت نه موږ څنګه.
بهرحال پتمن صاحب محترم تشکر، بازم نوبت میایه. محترم آقای عطاالله ویسا، قبل از اینکه از شما سوال تر کنیم، یک دو تا پیام انتخاب کردیم از پیام های سابق، امروز یک ذره بشنویم.
ما از ولسوالی زاره منطقه پشت امرخ، ما یک مطب داریم به نام مطب ابوذر غفاری. تا این سه سال شده اصلا کتاب هم تسلیم نمیده. سه پارچه اولاد مردم میخواه، اصلا سه پارچه درک نداره.
اسم قاری عبدالبصیر است، از ولسوالی پایزواد خرین سطحواد. تعداد شاگرد به 40 دانه نمیرسه، 12 تا معلم. سه دانه طبل خدا راهی میکنم، 7 سال میشه میخونه، علب به جگرش نیست. میگه معلم صاحب پاکای میگه میره.
بله محترم آقای عطاالله ویسا، خب این دو پیام بود، منتها صدها پیام است که به طور مثال میگه در یک مکتب تنها یک مضمون درس داده میشه، یک مضمون هم یک کتاب است و یک مضمون است و چندین معلم است و از این حال سویه سواد. از این خاطر انتقادات زیاد است، منتها مشکل کلی میفهمه، اما در عمل هیچ چیز پیشرفت نمیشه تا جایی که آدم فکر میکنه. در این نظر شما رو بگیریم.
سلامونه نظر صاحب تاسو، سروان صاحب د میز درونو میلمنو، مشغلی صدیق پتمن او ډاکټر صاحب شنوار ته او ټولو درونو اوریدونکو ته. ستونزې ډېرې زیاتې لرو. مخکې تاسو ستونزو ته اشاره وکړله، د تعمیراتي ستونزې وي، مسلکي معلمینو ستونزې وي، کیفیت ستونزې، د متوازن معارف دی، تشکیلاتي ستونزې دي، د کتاب نشتون دی، دا ټولې ستونزې موږ لرو. اما دلته دغه اوس چې دغه دوو پیامونو مسئله ته راسو، بالکل همدغه سی حالت روان دی په لور پروتو سیمو کې چې یو کتاب تدریسیږي یا یو کتاب ویل کیږي نور هیڅ نه معلم ستا نه د هغه نظارت کیږي نه کنټرولیږي چې دا یو ډېره جدي ستونزه ده چې په لور پروتو سیمو کې هم باید د هغه ښوونځي څخه او هم د معلم څخه نظارت وسی چې د تدریسي رویش څنګه دی په کوم میتود باندې خپل تدریس کوي شاګردان ته یعنی دا شی نسته کیفیت الته په مطلق ډول باندې صفر دی د نور هم هغه ولسی بیا باور رامنځته کوي هغه ولسونه چې پر معرفت باندې باور درلودي په لوی کچه باندې اوس یو لوی بیا باور خپل پر معرفت رامنځته شوی دی چې دوی خپل بچان په لیر پروتو سیمو کې ښوونځي ته استوي ورځي ځای کیږي وخت ځای کیږي اما د دوی بچان زده کړ نس کولای دا د یو بیک د یو بیک په ته معرفت باندې نه موږ باور لرو نه ولسونه هغه ولسونه
امین صاحب محترم ویسال صاحب درست کل انتقادات کله یی فهمیدیم مونتا به خاطر که از یی برنامه یک نتیجه خوب بگیریم فکر میکنم در صحه معرف چند کاتگوری باید صحبت شوه یکی در مجموع یک ریفورم اساسی نظر به شرایط امروز در معرف ضرور است یا نیست مثلا بسیاری مضمون ها به درد نمیخوره یعنی مثلا من اولام در چندین برنامه به طور مثال گفتم از صنف اول تا صنف 12 بسیاری مضمون ها را میخوانن آخرام هیچ چیز نمیفهمن به طور مثال از او خاطر نظر به شرایط امروز زمان که ایجابات امروز زمانی یعنی یک ریفورم اساسی لازم است یا نیست در مجموع سیاست ها پلان سیاست چه قسم باید باشه بعد از او سر دیگه کتگوری میریم بله ویساسه؟
بلکل امدا مسئله خپل د نصاب مسئله ده زموږ تعلیمي نصاب یو جدید تغییر ته ضرورت لري چې همدغه نصاب تغییر سي د خپل د مزامینو ډیروالي زموږ شاګرد هیڅ نشي زده کولای که تاسو وګورئ زموږ نصاب کې د کتابونو حجم ډیر زیات دی د همدې څو تاوان کړی یو تاوان دا دی چې همدومره معلمین موږ شونځي ته نسور کولای یعنی د افغانستان معرفت رسیدګي نشي کولای چې د هر مضمون لپاره موږ مسلکی معلم وروزو او دا ولاړ سي تدریس وکړي همداسي شاګرد هم لدې څخه استفاده نس کوله یعنی هغه پوهه لازم پوهه چې شاګرد باید په شونځي کې تر لاسه کړي د همدغه مزامینو د ډیروالي لوچی دوی هیڅ هم نسیز د کوله یعنی هیڅ هم نسیز جوړیدلې دویم درې مسله دا ده چې خپل همدغه نصاب چیرې مثلا د دې د معرفت د ستراتیژیک پلان مطابق تغییر سي نو بیا یو څه نه جوړیدلای شي ولی بیا هم د نصاب تغییر چي دی لږ زمانګر دی وخت واړی دی تر اوسه پورې د نصاب تغییر نکړي ډېر کړی ولی راکمه نکړي ډېر والی خپل د مزامینو زړه د سره سخت مخالف یم
ډېر زیاته مننه کورودن اوس د پوهنې د وزارت د نشریاتو رئیس شاغلی کبیر حقمل هم د ټلیفون لالارې را سره دی حقمل صاحب تاسو ته مرکلی وایم لومړی به په کیفیت باندې خبرې پیل کړې دي په کیفیت باندې به خبرې وکړو بیا به وروسته په هغه ستونزو چې خلک یې لري لکه مثلا دا تیره اونۍ موږ له کابل نه ټلیفون درلود له بګرامۍ ولسوالۍ وایي موږ اوس سوه کوره یو خو تر شنه اسمان لاندې درس وایو ماشومان مو په دې برخه کې به ورسته خبرې وکړو موږ په دې بحث کې دا وویل شول چې په افغانستان کې تر اوسه پورې کمیت نسبتا توجه زیاته شوې ده لیکن کیفیت توجه نه ده شوې ده مثلا دا اوس د مزامینو یادونه وشوه ډیر زیات دي مزامین او نتیجه دا شي چې یو ماشوم تر لسم او دولسم ورسیږي خو ابتدایي سواد یې نه زده په دې برخه کې د ریفورم او اصلاحاتو پروګرام لري
ښه سلامونه تاسو ته وړاندې کوم تاسو ډیرو درنو اوریدونکو ته مننه کوم له تاسو نه چې وخت راکوي چې موږ خپل خبري وکړو د پوهنې وزارت تاسو به خبر شوی یی تیر و نه خپل دریم ستراتیژیک ملي پلان اعلان کړ د دې پلان پر اساس موږ په ټولو برخو د معرفت کې د ریفورم یو پروسه شروع کوو هم د ګمارونو په برخه کې هم د نصاب د وادي په برخه کې او هم د نصاب د اصلاح او ریفورم په برخه کې حتی اداري ریفورم په برخه کې په مختلفو برخو کې موږ په ریفورم باندې کار کوو خو متاسفانه هغه څه چې د یو مشکل په حد کې تر اوسه پورې باقی دي هغه دا دی چې ځینې ستونزې دي ځینې مشکلات موجود دي چې موږ نه پرېږدي دې ته چې سل په سلو کې د خپلو اهدافو ته ورسېږو امنیتي مشکلات یې په راس کې راځي د هغه نه وروسته اقتصادي مشکلات دي چې متاسفانه سل په سلو کې سړی نشي کولی ټولو اړتیاوو ته په وخت باندې رسیدګي وکړي او په ځینو ځایونو کې ځینې نور مشکلات چې متاسفانه هر چیرته چې تاسو د معرفو برخه کې ستونزه یادوي ستونزې شته، ستونزې راپورته کېدلی شي، اما خوشبختانه په څنګ کې ځینې لاسته راوړنې هم شته چې متاسفانه بیا ډېر ځل دغو لاسته راوړنو ته څوک کتنه نه کوي.
بله، اول چې همدا وایي چې کمیت ته توجه شوې ده، دا پخپله هم یو لاسته راوړنه ده، داسې نه ده چې څوک ورته توجه نه کوي. کمیت او کیفیت دواړه پکار دي. لیکن که راشم دی د کمیت برخه ته مخکې پټمن صاحبم ویل او مرشد دی په هنيله زینو رئیسانو سره خبرې کړې دي. مثلا پرون مو د خوست او د پکتیا د په هنيله رئیسان میلمانه او په خبرونه کې دوی ویل چې په خوست کې 15% شوانزي ودانی نه لري، دا به ترکل پرې داسي وي.
زه بیا هم تاسو ته وایم چې ځینې کارونه دي چې هغه ډیر وخت او ډیرو پیسو ته ضرورت لري. کومه ووس په اوسط ډول سره د بې تعمیره ښوونځیو شمېر راواخلو تر 3000 پورې ښوونځي زموږ تعمیر نه لري، څه باندې 8000. او دا چې هر کال په ځینو سیمو کې د 3000 پورې نوي ښوونځي ایجادېږي، نوي مکتبونه جوړېږي، هغو ته هر کال زر ښوونځي یا 400 یا 500 تعمیرونه ضرورت پېښېږي. دا یو غټ کار دی د معرف پر وړاندې چې میلیاردونه ډالرو ته ضرورت لري. متاسفانه تر اوسه پورې اوس به بیا دا موضوع رامخې ته سي چې تاسو بودیجه نه سئ مصرف وایي، بودیجه ستا خو تاسو کار نه ترې اخلئ، خو بودیجه بیا هم په هغه اندازې سره چې موږ اړتیا ورته لرو متاسفانه نه ده راته راکړل شوې. داسې یو بودیجه وي چې نیم په نیمه یو چیرته ورسیږي او مصرف نه سي، نیم په نیمه یو چیرته کار اندازې ژوندی ناتکمیل پاتې. د ښوونځیو د ودانیو کمښت یوه جدي ستونزه ده. جاتواب جمهور رئیس په اول ورځو کې هم چې راغی کاري شروع کړ، موږ سره په مختلفو مجالسو کې دا ویل چې دې ته یوازې پوهنه جواب نشي ویلای، د همدل لپاره د کلیو پراختیا وزارت ته هدایت وکړ، د ښاري پراختیا وزارت ته هدایت وکړ او مختلفو نورو ادارو ته هدایتونه وکړ چې له معرف سره مرسته وکړي ترڅو موږ وکړلای شو سل په سلو کې خپل ښوونځي د ودانۍ او څښتنان کړو. متاسفانه زموږ پر وړاندې دوه درې غټ کارونه پراته دي. او دا چې د اوس لپاره ښوونځي ودانۍ نه لري، باید ته خو ودانۍ جوړ شي. دوم دا د هغه ښوونځي چې نوې ایجادېږي د غولو لپاره ودانۍ نشته. دریم دا ده چې هغه ښوونځي چې اوس ودانۍ لري هر کال د استهلاکیږي، هر کال دوی ترمیم ته ضرورت لري، په جای ځینې نوې ودانۍ باید جوړ شي. دا یو غټ پروګرام، دا غټ کار دی چې متاسفانه زه درته په صراحت سره ویلی سم چې د پوهنې په اوسنیو امکاناتو سره موږ نشو کولای چې سل په سلو کې دې ته ځواب ووایو.
خب پتمن صاحب شما چی میگین؟ شنیدین آقای حقملام؟ منتها یک سوال که در ذهن آدم همیشه خطور میکنه ایست که رهبرای 15 سال گذشته افغانستان، یعنی رهبرای امریکا یا عربستان یا ترکیه یا یک جای دیگه نیست، بمی رهبری افغانستان دو طلب شدن که 40 سال از در جنگ است و ناامنی است. دمی شرایط گفتن ما میاییم معرف هم جور میکنیم، دمی شرایط گفتن ما میاییم کل کارا را میکنیم. خب وقتی که نمیتانستن چرا میدان اعلان نمیتن مثلا مجاهدین یا دیگه گروپ ها؟ پتمن صاحب چی میگین؟
جناب نظر صاحب اصلا شاید دلایلی باشد، ما قبلا صحبت کردیم که بخاطر حل مشکل صحبت میکنیم، شاید بعض دلایل مواجه باشه که کمبود بودجه ما سوال ما از وزارت معرف است و در مجموع از حکومت افغانستان که مثلا کمیسیون تدارکات هم در شامل است. اگر با مردم افغانستان بگوی که امسال چند پروژه را از کمیسیون تدارکات پاس کرده و یکی پروژه ایش که از سال گذشته انتقال یافته، معلومات ما ایست که بجز یک مدرسه که اون زمینشان کافی نبوده، طول تعمیر 43 بوده و طول زمین 23 که یا از تدارکات پاس کرده. ما شاید هیچ پروژه یا نداشته باشیم یا انگوشمار که وزارت معرف از کمیسیون تدارکات شاید تیر کرده باشه که بودجه امسالشانه. ما 0% میگیم، 0% به این معنی که یا از کیفیت معرف بودجه میگیرد از بانک جهانی به نام کیفیت معرف، 20% از او کاست قیمت اداری است که معاشات است، بجز معاشات کارهای ساختمانی صورت نگرفته و دهی تنها وزارت معرف مقصر نیست. سیستم مغلقی که حکومت فعلی ایجاد کرده نتانستن وزارت معرف از پروژه خود دفاع کنن و مرحله تدارکاتشان پیش ببره. سال مالی امسال رو به اختتام به خاطر است که ما در ماه دهمشان قرار داریم، یعنی از دیگه مالی ماه دهم است که دو ماه دیگه مانده. فکر نمی کنیم وزارت معرف کار پروژه خود یا شروع کرده بتانه. یک مشکل. مشکل دومی که یا گفتن که بودجه، بله بودجه کم است، ولی چه قسم میتانیم که کمک مردم بگیریم و کمک مؤسسات بگیریم؟ یک مدیریت خوب باید ایجاد کنیم. سابق پیارتیا بود به صدها تعمیر برای ما ساختن. موضوع انکشاف دهات قبلا هم شامل بود در وزارت معرف. انکشاف دهات قبلی به معرف و به صدها مکتب ساخته و به یواز از اینکه شهرسازی کمک کنند ما فکر میکنیم کارهای معرف به تعویق انداخته، یعنی انتقال پروژه شهرسازی معرف به شهرسازی در بهبود نه بلکه عقبمانی هستند، به خاطر از اینکه خود معرف پروژه خود پیش نمیبره، از طریق شهرسازی پیش میبره که او کندی با بار میاره و کار به تعویق میفته. پیشنهاد ما است که با وزارت معرف و حیث یک وزارت که سکتوری و حیث یک وزارت کلیدی و به حیث یک وزارت مطرح باید بودجه داده شوه و صلاحیت های مصرف بودجه برش داده شوه. هر لحظه صلاحیت هایشان کم نشود، صلاحیت های تدارکاتی برشان داده شوه، کمیسیون تدارکاتشان تقویه شوه و نظارت صورت بگیره. ما 100% موافق به نظارت هستیم، ولی فعلا دست و پای وزارت معرف بسته است.
بله سیم
قراردادایشان میره به دیگه جایی، این خودش در کندی کار در کار کندی به بار میاره و باعث شده که وزارت معرف امسال مکاتب جدید شروع نکنن با وجودی که پول دارن و سایر مواردی که شاید اقمال صاحب دلائلشان نداشته باشد. پیشنهاد ما ایست که تنها معرف سکتور حکومتی نیست، ما باید سر طرحهای کار کنیم که این طرحها باعث شوه که کمک مؤسسات و کمک والدین بگیرید.
بله ډیر زیاته مننه. البته په خاصه مش خبري ور سره کړی دی د معرف ته وزارت له چارواکو سره دوی وای چې حتی خلک هم اتسوي چې دوی مرستو کې زمکی ورکړي یا د عشر په ډول ودانی جوړی کړی شوونځي ته دا کار هم دوی وای چې کوو. خو خیر لاندې خبرتیا ورسته به بیا هم تاسو ته او عبدالرز حقمل صاحب ته نوبت درکو. اوس اوریدونکو ته نوبت ورکو لنډې خبرتیا وروسته ټلیفون شمیرې ورته اعلانو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
شماره های تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540.
او دغه راز د فیسبوک او سکایپ لاري هم له موږ سره تماس نیولی شئ. زموږ د فیسبوک پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio. خپل تبصره دلته لیکلی شئ او زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.azadi. اوریدونکو د ټلیفون له لارې لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني صاحب.
اوروره شکر الله پنا ما یو معنی مل پکته ولا تخناړی کني والے
مهرباني کوي. شکر الله صاحب.
اورور جنا د زموږ مکتب دا د شنه اسمان د شګدان درس وای معلمان ټول مو یو د معلمان ستونزې په خپل وخت خلک د کوم رئیسان دي او مدیران دي.
معلم بله بس خپل منطقه سم یاد کی چې شاغله حقمل ووري او ګوندی توجه ورته وکي.
د پکتیا ولایت احمد خیل ولسوالۍ مشکی منځنی ښوونځي ښوونکی هم د شکر الله په نامه.
صحیح سو. ډېر زیاته مننه. کور ودان بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي راډیو. مهرباني کوي صاحب خبرې وکړي. صاحب
صحبت کنیم.
میهمانای محترمتون، ما از آقای پتمن پرسش دارم.
بله خوش آمدیم، بفرمایید صاحب.
خود تشکر. ما این سوال قبل بخاطر این سوال ما آقای نظر پیگیری میکنم که جوابشه که قبل در برنامه قبلی شما ما از آقای
راستن در سوال که بیاین شما راجی به سوال زیادتر صحبت میکنین نسبت به سوالتان.
شما مرا موقع بتین که من یک سوال شما را مل بسازم در مورد که من چرا این سوال تکرار میکنم. من این سوال قبلا از آقای شینواری پرسیدم، ما را گفتن جواب ما را دادن برای ما و شنونده ها که مربوط مقامات قبلی وزارت معارف میشه، چون خود آقای پتمن در اداره قبلی معارف هم حضور داشتن. من ازشان سوال میکنم راجع به، البته یک پیشنهاد دارم که در برنامه بعدی راجع به حکومت کارکرده حکومت وحدت ملی است. امیرم موضوع فساد و موضوع عمده است که مطرح شود. امی برنامه میره ما مطرح میسازیم. از آقای پتمن سوال میکنیم که فساد گسترده که در وزارت معارف صورت گرفته، در اداره وزارت معارف به سطح بالا صورت گرفته، چگونه به می رسیدگی شد و می دوسیا بر مردم سوال است که قدر فساد مالی صورت گرفته و در مطبوعات هم گسترده شد پیامش چرا به این رسیدگی نشد و پیشنهاد از اینا چی است که چگونه به او دوسیا رسیدگی شود از چون روشن می خواهیم روشنی توضیح می خواهیم
تشکر بر بدن بل اوردون که لرودزان معرفی که آزادی رادیو خبری و که آزادی رادیو
بله تلفن قطعش بخیالم یک شنونده دیگر می گیریم بله هم قطع شد بله بفهم
سلام علیکم آزادی رادیو
بله صاحب آزادی رادیو ده مهربانی کو صاحب
تاسی تای تاسی مرمانو تا تورت از ما سلام دیو رسی که ولایت پکتیا جان خیر اول سوالی نسی منگل دی تلیپنا پکر کهیم
مهربانی کو صاحب
او دی مکتبونو پی ایسا که موضوع دو
بله صاحب بله صاحب مهربانی
نو ګران دې موږ په ځای کې زموږ په ولسوالۍ کې خو چې کوم زموږ مکتب دی هغه خو حکومت پکې دی هغه ځای کې خو بېخي زده کړه څوک نشي کړی هغه ځای کې خو درونده مشکل دی پخپله دې موږ شخصي د کوم مکتب چې دی هغه بیا د شنه اسمان لاندې وو هلکان زده کړې کړي موږ تعمیر ته ډېر ضرورت لرو چې د موږ تعمیر باید په حال شي نو دا مې چارواکو نه غوښتنه ده او بل د زده کوونکو ته ښه درسونه او ښه پالنه نه ورکوي زده کوونکي کله کور ته
ډیر زیاته مننه البته پرون هم موږ چې د پکتیا د پوهنې رئیس میلمه درلود هلته خلکو دا شکایت درلود چې په جانخیلو ولسوالیو کې په ښوونځیو کې امنیتي ځواکونه اړولي دي بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بله سلام علیکم سروان صاحب تا سلام هم درنګ ظریف نظر صاحب تا استاد درنګ میلمنو ته سلام کوم
سلامت اوسئ مهرباني کوئ صاحب
قربان اسم عبدالقاهر وطن دوست ما هم ښایسته سرسبزه غربان نه د شینوار ولسوالۍ د هیل درې نه صاحب سره په تلیفون په کرښه یم صاحبه د مکتبو باره کې ډېره دومره اخیستې ده موږ په دې اداره کې 2000 کوره اوسېږو سروان صاحب چې دوه درې دانې متوسطه ښوونځي لرو دوه ښوونځي متاسفانه چې ودانۍ نه لري چې یو د کونډې په نامه او بل د الوچې مکتب په نامه باندې او یو ښوونځی مو ودانۍ لري خو دا تر هغې خوا پرېږده ودانۍ خو په هر حال مشکل حل کېږي عمده مشکل چې زمونږ دی د کمبوچي د مسلکي معلمان نسته کې دسې صاحبه داسې خلق شته دي سروان صاحب چې حتی په کتاب په ایجي باندې وایي چې دی خپله په ایجي باندې کتاب ووایي رواني نشي ویلی
یک
دو تا از پیامان انتخاب کردیم وارم بشنیم
یکی از آمرین مکاتب آمریت معارف میری بچکوت هستم چه ما از سال 95 اقضام های اداری ما مانده شش و مال نو ما مانده میرنه میفهم چرا جا نمیشه
از ولایت بغلان ارسوالی بنو قریه دوتی نه مکتب دارم نه دیگه هیچ چیزی ندارم نه ملاس نه حتی خودم یک دختر جوان هستم خانونده نیستم امان شلخ مکتب دارم که بخانم هیچ چیزی ندارم
فرزانه هستم از ولایت پروان سوال شیاگرد غربان ما مکتب داریم مقره ما با خاطر که استادان زن نداریم از تعلیم و تعلیم محروم موندیم اما کدام یادی از ما سوالی نکرده که چرا
نو دا پیغامونه ول اوس به ویسا صاحب ته نوبت ورکو ویسا صاحب که لومړی تاسې په دې ستونزې چې په ځینو سیمو کې په ښوونځیو او لیسو کې امنیتي ځواکونه اړولي دي او ځینې خلک شکایت لري دا ستونزه څومره جدي ده او څومره پراخه ده یوازې د پکتیا تر جانخیل ولسوالۍ پورې محدوده ده او که په نورو ولایتونو کې هم دا ستونزه شته
همدا په تعمیراتو کې د ښوونځي په تعمیراتو کې چې خپل امنیتي ځواکونه اړولي دي دا یوازې په جنخیلو پکتیا کې نه ده دا په نورو هغه امنو ولایتونو لکه زابل روزګان کندهار هلمند غزنی او یو شمېر نور ولایتونو چې وګوري دغه ستونزه شته چې په هغه سیمو کې چې چیرته ښوونځي دي دا اوس کندهار تللی وم نزدې یو ولسوالۍ چې خپل کندهار ته نزدې ده یعنی ډنډ ولسوالۍ په همدې کې امنیتي ځواکونه اړول دي خو یو شی چې زه ورله ماغوی ته مول ورسره و مخندل هم ورته مول چې مال دا تعمیرات ستاسو لپاره جوړ کړی پوسټې دي دا غنه دي دا ښوونځي نه دي نو امنیتي ځواکونه اړول دي خو یو شی چې وو هغه ښوونځي ساتل سوی دي اما په جنو سیمو کې چې الته نه د امنیتي ځواکونه اړول نه دي هغه ټول مکمل تعمیر له منځه تللی دي یا مثلا الته کلیوالو خلق چراغیل دی کوم څه چې دی اندار او دا ټول لمنځ تل یعنی ډیر شونځي داسې موږ وکړل دا غي وستون زستا ما خپل د امنیتي ځواکونو د دې ترڅنګ چې مثلا یو دغه په خندا کې مرتول جدي مې مرتول دی چې دا کم پرهنګ دی دا کم قانون دی چې په یو شونځي کې د امنیتي ځواکونو اړوي موږ له وزارت معرف او خاصه له امنیتي مسؤلینو څخه غواړو چې د شونځي له صحه څخه بیخې د پوسټ ډیر لري وي ځکه چې هلته زموږ ماشومان یو رنګ ویره احساسوي داسې ویره احساسوي چې دی ځکه چې د سیمې چې جنگي دی په جنگي سیمو کې کله کله ماشوم ویریږي نو امنیتي پوسټ دی دغه ځای څخه اوس د ځای څخه هم چې اړول دي هم د لري سي وزارت معرف د لري څخه جدي غوښتنه وکړي او موږ جدي غوښتنه کوو هر الته مې ویل دي دلته مهم چې دا یو جدي ستونزه ده دویم ستونزه یو ستونزه چې مخکې باید ما ورته اشاره کړې وای غدا و چې دا اوس په کندهار کې تاسو به خبر یاست چې موږ څه شونځي پرانستې بند شونځي پرانستې په جنو ولسوالیو کې تقریبا تر شلو 15 شونځي وي دا موږ پرانستل دي اما ستونزه دا ده چې هلته معلم نشته یعنی دا یو جدي ستونزه ده چې معلم مالته موږ نه لرو په حق زحمی ډول باندې لرو پرتو سیمو ته یا په قراردادي ډول باندې ولسوالیو ته د معلم لیژل د معرف ستونزه نه حل ولې ځکه حق زحمه یا قراردادي معلم چې دی د موقت وخت د فار دی چیرې هغه شونځي ته هغه سیمو ته رسمي تشکیلات ورنکړل سي بیرته به هم دغه شونځي په لجی اوس موږ پاله کړی دي حتی نظر سره بخښ غواړم د مسله ته جدي په کندهار شهر کې موږ شونځي فعال کړل د کندهار خپل تشکیلات چې دی یا د یو شمیر نور ولایتونو تشکیلات د معلمینو چې دی هغه کافي نه دي یعنی په دې کې ډیر سخت بیا عدالتي سوی ده چې دغه سیمې تشکیلات ډیر خوار دي د حتی د ولس ولایتونو خو دغه چې اوس موږ شونځي پکښې فعال کوو هلته رسمي معلم نشته حق زحمه او قراردادي معلم یا بالمکته معلم ورکول بیرته معرف فلجیږي او ولسونه نور بیا باور کیږي هیڅوک بیا خپل بچی بیرته شونځي ته ناست وي دویم ستونزه چې وخت خپل په کندهار کې همدغه شونځي چې موږ فعال کړی دي په مطلق ډول باندې یو کتاب هم نو حالته موجود یعنی مرکز کتاب ولایت نه دی ورکړي چې دا یو جدي ستونزه ده چې د کتاب رسول باید وکړي که کیفیت خراب دی خو له همدود وو خراب دی چې دروغ یو خراب دی یا تعمیر نسته مسلکي معلم نه لرو او کتاب نه لرو نو دغه ته زیاته توجه وشي بیرته هم دغه چې په یو شمیر سیمو کې په شونځي کې پوسټ جوړ سیوي دی یا جوړیږي له امنیتي مسولینو له معرفه له فعالانو له ټول غواړو چې د دې سره په ګډه کار وکړي له دغه سیمې څخه دی پوسټي لري سي د شونځي څخه دا یو واجب په جنوب کې دی دا په ناامن ولایتونو په ډیرو ولایتونو کې هم دا ستونزه ده
بله محترم آقای حقمل امیدوار هستیم که کل سوالای شنوندار شما شنیده باشین برای اینکه تلفن تان قطع شد
بیا هم قطع شده
بازم قطع شده متاسفانه خب پتمن صاحب انتقادات زیاد است منتها با می امکانات در دست داشته چی باید شود حداقل همون سه استفاده شود برای اینکه آقای ساروان یک سروی دمی یک دو هفته یا سه هفته یک ماه پیش یک سروی بین المللی چاپ شد در امریکا مثلا بزرگترین مصرف به شاگردان میشه اما نتیجهش نظر به ویتنام که کمترین مصرف میشه خرابتر است یعنی در ویتنام
یعنی یواز پیسه هم ندید
تنها پیسه و بودجه هم نی امو اخلاق معلمین مثلا میگن معلمین که در ویتنام است تقریبا چندین ساعت آمادگی میگیرن پیش از اینکه بسن پره مثلا امریکایی ها کمتر آمادگی میگیرن حالا امی مسئله حس وطن دوستی وطن پرستی تگپا مگر استفاده شود خب قبل از اینکه پتمن صاحب شما این سوال یادداشت کنین جواب بدین برای اینکه حقمل صاحب دوباره در تلفن هستن قطع نشه حقمل صاحب اقبال صاحب محترم سوالای شنونده عزیز اگه شنیده باشین یکی هم سوال تبصری مرا شنیده باشین
نه متاسفم
خیر
متاسفانه
سوالونه
نمیفهم چرا صدا تلفن قطع میشه
بله حقمل صاحب سوالونه اکثرا په دو برخو کې ول یو برخه دا چې په زینو سیمو کې په شونځو کې امنیتی ځواکونه اړولې د ستاسو وزارت د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت سره په دې برخه کې خبري کړې دي او کې نه کړې ولې نه کوي او ولې امنیتی ځواکونه باید په شونځو کې واړوي د خو سنگر تری جوړیږي او د دولت وسلوال مخالفان هم بیا ځانته جواز پیدا کوي چې پر حمله وکړي یو دا مسله ده بل دا مسله ده چې په یو شمیر سیمو کې اصلا شونځي موجود نه دي خلک شته لیکن شونځي نشته ماشومان شونځي ته
حتی دخترها علاقه نشان دادن
اما تاسو به چې بودیجه نشته او کافی بودیجه نشته، لیکن اخر باید دا مسله حل کی په حکومت کې اس حکومت د معارف وزارت باید په کابینه کې دا مشکل حل کی، او ځکه چې په دې برخه کې بودیجه مصرفې دی شي او په ځینو نورو برخو کې چې نشي مصرفې دی هغه دې ته اختصاص کی. مهرباني وکړئ.
ښه ګور، اول کې به زه تاسو ته وایم چې موږ کله چې وایو چې ستونزې دي، کله چې وایو مشکلات دي، دا په دې معنی نه ده چې موږ هیڅ احساس د مسؤلیت نه کوو. موږ د معارف دریم ستراتیژیک پلان د همدې لپاره طرحه کړ چې په عملي کولو سره غټه سلنه د ستونزو حل شي، بلکې 100% خو ډېر به مشکل وي، خو غټه سلنه د ستونزو باید حل شي. دا موږ ورسره ژمن یو، او خوشبختانه د ولسمشرۍ لخوا د ښه ملاتړ ډاډ راکړل شوی او د ډونرانو لخوا. اما ځینې کورنۍ وظیفې موږ ته راکړل شوې دي، لکه نړیواله ټولنه چې په ټوله کې زموږ نظام ته ورکړي دي، شفافیت د فساد مخنیوي، کارشکنی مخنیوي، د ډیرو بیوروکراسیو او د وظیفوي تداخلاتو د شانو مخنیوي، دا هغه څه دي چې موږ ژمنه کړې ده. او هیله من یاستو چې که موږ دلته یو که نه یو، په پوهنې وزارت کې داسې څوک وي چې د دې پلان په ښه عملي کولو کې مرسته وکړي. که چیرې دا پلان په شفاف ډول عملي نه شي، زه مطمئن یم چې نه ډونران مرسته کوي، نه د نظام باور په معارف باندې هغه رقم چې ضرور ده په ځای پاتې کېږي. امنیتي ستونزو یو غټ مشکل رامنځته کړی ده. لا تر اوسه هم زموږ شاوخوا 1009 ښوونځي تړلي، او تر 200 پورې ځینې داسې ښوونځي تر وړم کال پورې موجود وو چې په هغو کې دولتي ځواکونو یا هم د دولت مخالفانو مرکزونه جوړ کړي وو. پس لږ موږ له خپلو اداراتو سره، له ملي دفاع وزارت، له کورنیو چارو وزارت، له دوی سره خبرې کړې دي. په ډېرو ځایونو کې دا ستونزه حل ده. په ځینو ځایونو کې چې کله نوي عملیات کېږي، ساحه له خلکو نه خالي وي یا ښوونځیو ته خلک نه دي، اجاله تنسیم له مخالفانو نیول کېږي. بیا زموږ دولتي ځواکونه کله کله دې ته اړ کېږي چې له ښوونځیو نه استفاده وکړي، هغه هم له ډېر شدید مخالفت سره زموږ مخسوي دي. خوشبختانه ملي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې موږ سره ښه همکاري کړې ده. وړاندې چې کله دلته ائتلافي ځواکونه موجود وو، هغوی په پراخ ډول له ښوونځیو استفاده کوله. اوس چې خوشبختانه ډېر څه زموږ د خپلو ځواکونو په لاس کې دي، دا موضوع ورسره ډېر کله یاده شوې ده، او ستونزو ته د حل لاره موندل کېږي. په مختلف وختونو کې موږ حتی له امنیت شورا سره دا لیستونه شریکوو، او دا لیست ډېر راکوچنی شوی دی، یعنې تر سلو پورې هم د دې ښوونځیو کچه راټیټه شوې ده. او هغه څه چې تاسو د تخصیص او د مختلفو سیمو په اړه وایي، هیڅ سیمه د افغانستان خوشبختانه اوس داسې نه ده چې له ښوونځیو او له تعلیم سره د مخامخ مخالفت ولري. یو وخت کلتوري، سیاسي او نظامي ځینې داسې فشارونه راتلل چې ښوونځیو ته سیاسي او فکري نوم ورکول کېده. خو اوس خوشبختانه هر چیرته چې موږ کتاب لو، هر چیرته چې ښوونکي استخداموو، هر چیرته چې خدمات پراخو، خلک راتلبی کوي او خلک راسره همکاري کوي. متاسفانه ځینې امنیتي او نظامي ستونزې داسې رامخته کېږي چې لا هم ځینې ډلې داسې نه ویل کېږي چې مستقیما ځینې سیاسي او نظامي ډلې، بلکې ځینې جنایتکاره ډلې حتی د دې هڅه کوي چې د ښوونځیو په ټارګټ کولو یا په هدف کولو سره د نظام ته ضربه ورسوي. حال دا چې ښوونځی یو ولسي حرکت ده، یو ملي حرکت ده، یو داسې څه ده چې هیڅ نوی سیاسي او نظامي اړخ نه لري. بودیجه دلته تاسو پیږی د بودیجې د مصرف لپاره پارلمان نظارت کوي، زموږ د تفتیش عالی اداره نظارت کوي، خپل د دولت مختلف ارګانونه مصرف نظارت کوي. یو څه چې موږ یې باید عملي کړو چې تر اوسه پورې سل په سلو کې نه ده عملي شوی، او ښایي پتمن صاحب په دې باندې لا ډېر ښه وپوهېږي، هغه دا ده چې موږ کله پلان په شروع د کال کې جوړوو، تر نیمایي د کال پورې باید موږ ته دا معلومه شي چې دا پیسې چې کوم ځای ته مشخصې شوي دي، دا هلته مصرفېږي که نه. که چیرې موږ هغه په مشخص دي کې نه سو مصرفولی، باید د ولس خلکو ته، ځایي خلکو ته، ځایي چارواکو ته، وکیلانو ته او نورو ناظرو ادارو ته د دې قناعت ورکړلی سو چې په دې مشخص ځای کې پیسې نه مصرفېږي. په بررسي د وسط سال کې باید هغه موږ په هغه پیسې بلې خواته واړو. سږ کال یې دا کار په یو څه حد سره وسو، او انشاءالله د کال پرې دورېدو سره به دا کال رهادي نه کېږي، او په دې سیستم سره به موږ ارزیابي د کلنۍ بودیجې کوو. هم به بودیجه ښه مصرفېږي، مؤثره به مصرفېږي، هو او هم به په لوړه شمېره کې مصرفېږي. ضرورت ده چې باید موږ پاملرنه ورته کړو.
بله پتمن صاحب محترم، تنها دولت یا حکومت یا که در قدرت هستن، اونان اپوزیسیون هم چندان پلان نداره، یعنی سر حکومت صحیح فشار آورده نمیتونه. به طور مثال یعنی سر کمیت زیاد توجه میشه، یک سیاهی لشکر باسواد نیمه باسواد از ایگه پا هستک، منتها نظر به شرایط افغانستان، نظر به تقاضا و وضع افغانستان، مثلا ما شما در افغانستان به پلیس باسواد ضرورت داریم، به عسکر باسواد ضرورت داریم، با دکتر باسواد کار داریم، معلمین باسواد کار داریم. به این نقاط زیاد توجه نشده. مثلا حال یک کد نفر از فاکولته برامده کلش در کچالو فروشی میکنن و چم نانوایی فروشی میکنن و بر از او کار پیدا نمیشه. از او خاطر نظر به احتیاج زمان و روز یک ریفورم اساسی را نه دولت میتونه عملی بکنه یا پیش بره، نه اپوزیسیون فکر داره، نظر داره. اپوزیسیون غیر و کسایی که در حکومت است و نموره انتقاد کده میرسه. چی باید شوازه؟
خب جناب نظر صاحب، اپوزیسیون کار عملی کده نمیتونه بجوزی که انتقاد سالم و راه حل نشان بتونه.
خب نه، بدون که اگر پلان دست نداشته باشه انتقاد نمیتونه بکنه. خودش باید الترناتیو پلان داشته باشه. بگین اگر ما در حکومت بیایم، مثلا این رقم معلوم تربیه میکنیم، این رقم دکتر تربیه میکنیم، بودجهش از فلانی جای میاریم، از این قبیل مسائل نیست.
خب اصلا اداره افغانستان بعد از اینکه حکومت جدید به کار شروع کرد، موضوع پلانگذاری در سیستم غربی و وقتی که ما قبلا داشتیم به سیستم شرقی، وزارت پلان ما و شما را اصلا فلج ساختن و این باعث شد که امروز ما و شما بیکارهایی که داریم تنها از نبود کار نیست. جناب ندرسه، مثلا ما میگیم معلم مسلکی، فارغی حقوق برای ما یک معلم مسلکی نیستن، چرا ما برای معلم ریاضی ضرورت داریم و همچنان فارغ پانزه علوم اجتماعی برای ما یک معلم مسلکی نیستن، ما برای معلم فیزیک ضرورت داریم، ما برای معلم کیمیا ضرورت داریم. عدم پلان گذاری در 17 سالی گذشته باعث ازی شده که ما تمام سیستم تعلیم و تربیه و سایر سیستم های خود برهم بزنیم. علتشان نبود پلان است و نبود شاخص هایست که ما برای تعلیم و تربیه باید مشخص کنیم در تمام عرصه ها، هم در تحصیلات عالی و هم در معارف. و این کار حکومت است و حکومت باید پس سیستم پلان گذاری را احیا کنه. ما نمیتوانیم تنها سیستم بازار آزاد اون بلا جامگستگی فعلی که داریم افغانستان آباد کنیم، ما پس باید یک قدم با عقب بگذاریم و پلان گذاری خود احیا کنیم و تعلیم تربیه خود در تحصیلات عالی و تعلیمات عمومی با اساس یک پلان گذاری سنجیده شده با اساس نیازمندی های ملی افغانستان، و در قدم دوم با مارکت کار ملی و مارکت کار منطقوی عیار کنیم که همش یک پلان در حکومت افغانستان وجود نداره و ای باعث شده که ما بیکارای باسواد داشته باشیم، بیکارایی که مطابق رشتهشان در افغانستان کار وجود نداره و حتی در منطقه و در جهان هم نمیتونه برای خود کار پیدا کنه. این دلایلی هستن. موضوع مشخص معرف ایست که ما چطور میتونیم از ظرفیت های فعلی درست و مؤثر استفاده کنم. خدا کند که پلانی که حقمل صاحب گفتن که ریفورم اداری هم دو شامل باشه. اگر ریفورم اداری بیاین، ما میتونستیم که از اداره شارجت نفرها را به طرف مکتب سوق کنیم. فعلا یک اداری پوندیده وجود داره که امی اداره زیادتر پرسنل جذب کرده و زیادتر بودجه انکشافی را یا به نام معاش میگیرن و اگر این معاشات کم شوه و اداره خرد شوه، در مقابلشان ادارات مکتب وسیع شوه و ما امی پول بساحه روان کنیم، این کار هم مؤثر واقع میشه اگر همچه یک پلانی وجود داشته باشه. دوم، طوری که شما قبلا گفتین، کمک والدین و صدا رساندن برای والدین که حکومت نمیتونه این کار را انجام میتونه. شما درباره اولادتان چی میکنین؟ تنها حکومت مکلفیت نداره، خانواده ها، پدر و مادر هم مکلفیت داره که امی طفلی که به دنیا آمده اولین معلمشان مادرشان است، پدرشان است، چه قسم میتونه امی طفل به مکتب روان کنه اگر مکتب نباشه یا معلم نباشه؟ مردم چه قسم کمک کرده میتونه؟ فعلا حالت است که تشخیص مایز جناب نظر سه کتاب که فعلا در معارف وجود نداره، معارف افغانستان باید اعتراف کنه که کتاب رسانده نمیتونیم، ما قبلا هم رسانده نمیتونستیم، فعلا هم نمیتونیم، و گزار شوه با والدین محترم. والدین کمک کنن، معارف صرف کتاب توسط چکتور خصوصی چاپ کنن، نظارت کنن و با والدین بگوید که با اولادتان کتاب بخرین. در غیر از او شما در زندگی ما خو ممکن نیست و ده 20 سال 30 سال اندم ممکن نیست که شما در معارف کتاب پورا کنین. این مشکل باید توسط کمک والدین حل کنیم. حکومت باید بپذیره، صدای خود بکشن، سر مردم صدا کنن که ما نمیتانیم بین اولادتان مشترک تربیه میکنیم. ما هم کمک میکنیم، شما هم کمک میکنیم. مثلا زمین شما بتین، تعمیر ما میسازیم، معلم ما ماش میتیم، کتاب شما بخرین، کتابچه شما بخرین، پنسل شما بخرین، مردم شریک میسازم. اعتراف باید بکنیم. بعضی چیزا اعتراف کردن فشار ما را کم میسازه. وقتی ما اعتراف میکنیم که ما کتاب را سنده نمیتنیم، رای حال
میسیم. ممکن پیو سیمه که خلق دا کارو که پیو بل سیمه که دا کارونی که اوغی با پاتکی جی یا پا زینو سیمو تا با حکومت دا اوس هم کتابون ورکوی شونزی ورط جور کردی هر شای لری اوغی سر با دا دول برخورد که جی او بل سیمه چی نل لری دی اوغی تا با بیا بل دول اوغی سر برخورد که جی اوغی با بیا مکلفی چی پخبل مصرفو که دلتا خون بیا یا دول بی عدالتی که جی
عدالت خو عدالت خو اساس و بنسر تشکیلی. مثلا منگا پا خاریسی مو که چجوان که حد اقل در جوان سطح هم لوره ده هر چوک شوی خب پا تفاوتونو سره نسبت آغسی موتا چی پا اطرافو که جوان که اطراف مثلا قندار یا ولایت ته چنوه پا که امن راغله. من باید د ټول معرف نه بستون اخستې وي او تفتیشم کړې وي، لټم کړې وي چې په کوم ځای کې زیات بستونه لرو. دا بستونه که د وزیر په حکم نه کړي، د جمهور په حکم قندار ته انتقال کړي وي. هلته مکتب خلاص شوی دی، معلم نشته. په یو بل ځای کې معلم همکار معلم دی، یعنی که معلم غیر حاضري کې دی په یوه درس ورکوي. اوس مثلا په کابل کې خصوصي ښوونځي ډېر زیات دي. موږ ضرورت باید موږ کورنۍ وهڅوو چې دوی خپله مصارف ورکړي. ولې په قندار کې نشته؟ ولې په پکتیکا کې نشته؟ ولې په زابل کې نشته؟ ولې په نورستان کې نشته؟ ولې همدغسې په دایکنډي کې چې توازن دغه شي.
سلامت اوسئ کور ودن. دا اوس د افغانستان د پوهنې د وزارت د عمومي تعلیم ماتو موین ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د ټلیفون لالارې را سره دی. ډاکټر صاحب شینواری، تاسو ته مرکلی وایم. یو شکایت په معرف کې دا دی چې مثلا په خوست ولایت کې چې مشته اوریدونکو ټلیفون کړی دی، ویلی دی چې وایي په دې ولایت کې په سلګونو شاید هم په زرګونو د پوهنتون فارغان بیکاره ګرځي، څوک کار نه ورکوي. لیکن اکثره معلمین مو وای هغه کسان دي چې دولسمې هم نه دی ویلی او سویه یې ډېره ټیټه ده. نو ولې دې معرف وزارت په دې کار نه کوي هغه فارغان چې دی دولسم دی د هغو په ځای یا د اتم دی معلمي کوي، د هغو په ځای د پوهنتون فارغان نه معلمي وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اوریدونکو د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او جناب فاطمن صاحب ته سلام وړاندې کوم. وبخښئ زه په دې ډېره هر لحظه کې راغلم. د ښوونکو ستونزه په تېرو 15 کلونو کې د ښوونکو شمېر یو دم د 60,000 نه 200,000 ته ورسېدو، یعنې لس چنده زیات شو. نو په دې کې هغه وخت کې قدرونه نه وو فارغ شوي او د پوهنې وزارت مجبور و چې صرف کې ټولګي کې ښوونکي ودروي، متعلم ته یو ښوونکی آماده کړي. فعلا دوه سوه زره ښوونکو له منځه 50%، یعنی 100,000 اصغري معیارونه پوره کوي چې 14 سم دی او یوه غټه کتلۍ بیا 12 پاس دي. هغه چې 12 نه کم دي شمېر یې ډېر لږ دی. اوس زموږ د ستراتیژیک پلان له مخې موږ څو کاره کوو. اول هغه ښوونکي چې د 14 فارغ دي، د لوړو زده کړو سره خبرې روانې دي چې دوی ته ورو ورو د لیسانس شرایط برابر شي. هغه ښوونکي چې 12 پاس دي، یعنی اصغري معیارونه نه دي پوره کړي، خپل ټول دارالمعلمینونه یا د ښوونکو د روزنو موسسې همدې ته ځانګړي کوو چې خپل ښوونکي پکې په داخلي خدمت ډول وروزو او دوی ورو ورو دغه تر ټولو ټیټ معیار چې 14 سم دی پوره کړي. او موږ به د پوهنتون د کانکور له لارې نه په خپلو د ښوونکو روزنو موسسو کې څوک نه نیسو. او نوي معلمان چې استخداموو هغه کې به تر وسه لومړیتوب دی چې لیسانسه ونیسو. خویندې ورونه چې زموږ د ښوونکو د روزنو د موسسو څخه فارغ شوي، هغوی ته هم فرصت ورکوو، ځکه اساسي قانون هم دا فرصت ورکړی او په همدې خاطر روزل شوي. 12 پاس زموږ ترجیح نه ده د دې نه وروسته، او تر وسه به موږ 12 پاس نه نیسو، یعنې د پوهنتون او د 14 فارغ به نیسو. خو که په ځینو کلو کې لکه ډېر وروسته پاتې، لکه نورستان یا د بادغیس او د سمنګانو کونړ ډېرې لرې پرتې ولسوالۍ یا کلي چې هلته بېخي تعلیم یافته نشته، نو بیا اساسي قانون 12 پاس ته هم حق ورکړی، موږ بیا هغه موقتي د قرارداتي معلم په توګه کېدای شي نیسو.
بله.
او پات شو کسان چې 12 نه ټیټ په سیستم کې، نو هغه بیا د دوی هغه د کار حق دی چې موږ وروستي رسمي شوي برطرفولی نه شو. خو دوی اکثره جرم معلمان دي، نو دوی دوه لارې دي، یا وردبی که یا به دوی سویه دولسم سره برابر او چمپیون ورک یو کامیاب شي او یا به دوی پزینوی لسانسا
بل یو بل مسله هم چله تاسو سره شریک کما خداده چې په یو شمیر سیمو کې چې زیاتی محافظه کار دي الته د نجونو مشکل دی اکثره خلک نه غواړي چې نجونی غ شونځوي تواستوي چې شون کې ناری نه دي نو هغه وایي چې باید حکومت دې چاره وکړي نجونی وروزی او لنور سیمو کې کالته نه ویل نور سیمو څخه لشارونو څخه دی ورواستوي چې دوی وکول شیخ په نجونی شونځوي ته واستوي او تر پای درس وایي
او د دې ډول اړيدي یعنی مشکل هم تاسو ته تشخیص کړو ولسم څه تشخیص کړو هل لارم صحیح ده چې خزینه خون کې د جنکو مکتبونو ته کار دي خدای چې څنګه ورولې د ډول اړيدي ولارم دا د تاسو ول چې د خارونو څخه ورولې وو هغه په تیرو کلونو کې د پوهنې وزارت ارزیابي کړې ده لاره یا آزمایلې ده چې متاسفانه نتیجه خانه ورکړي چېرې هم روزګان تر کابل نه یا د کندهار نه یا د ننګرهار نه خزینه معلمانې مولي دوی بیا ولایتي مرکز نه ولسوالیو ته نه دي ډېرې نابله دي او کوم معاش دې ته ورکوو هغه لس چنده دی د عادي معلم لس چنده معاش اخلي نو هغې نتیجه ورنه کړه سره دی چې مصرفونه کوي دې نه وروسته زموږ نوی پلان دا دی چې په راروانو څلورو کلونو کې د دېرش زره خزینه قرارداتي معلمانې نیسو چې د هغه محل د ټولو نه ښه ظرفیت ولري په هغه محل کې څوارلسم تاسو وه رسمی معلمی نیست که دولسم تاسو و خرالاتی نیست که دولسم در تیتامو منگ دفتن معلمی پسیفت نیست و بیرتا ورطا دارو المعلمین زمینه جلو دا کار نتیجه ورکی ساکال منگ دریه داره خون که پا امده طریقه استخدام کری او دا پایان حال که چه علت خلکو دا جنکو پا تعلیم باور پیدا کیگی دا ماغ منطقی جنکی با استخدامو او دا جنکی دا منطقی مرمنی او فارغان دا دولسم یا دا سوارلسم با استخدامو دوی بیا دا دائمی او دا غمدار روح لپار ماغ منطقو کم پاتی کیگی چې دا د ایمیګر تلری خو د خارون نه لګل شي یا موقتی حل دی او بل ډیر قیمتي دی او اکثره خام چې موږ ته په توقع نتیجه ده نتیجه نه ورته
بله امین چې شنواری سه په یک موضوع دیگه ایست که امی مکاتب مسلکی سرش چقدر توجه شده برای اینکه کل شاگردا خو به سوی از درجه مساوی را ندارن کلش دکتر شوه یا کلش فاکولته پاس شوه مثلا د بسیاری ممالک از صنف 9 جدا میشه یا از صنف 8 جدا میشه کسایی که در مسائل مسلکی میشن و دیگه مکاتب میرن و کسایی که میخواین پروفسور و مچم دکتر مکتر شون در دیگه مکتبا میرن سب نمی مکاتب مسلکی یک توجه جدی اگر شوه سب
او جناب نظر سبی یک از مهمترین اولویت های ماست اگر دو اولویت داریم یک شنه میستی چه قسم بعد سنتینو آیسته است تعداد متعلمین مسلکی و تخنیکی را زیاد بسازیم متعلمات عمومی را کم بسازیم فعلا متاسفانه سه روز پیش ما با جلال ناب رئیس به جمهور و تیم تحصیل تعلی و معرف یک جلسه داشتیم ما اوجا می معلومات دادم که متعلمین تنها 8% متعلمین سنف 10 11 و 12 ما در تخنیکی مسلکی است و 92% هم در تعلیمات عمومی و این تعلیمات عمومی همه ایشان به تحصیلات علی رفتن می تانه و نه رفتنشان ضرور است بخاطر که برای یک دکتر 5-6 نرس و قابله و دکترای متوسط ضرور است همی رقم به انجینر همی رقم به تمام کسبه و در هیچ مملکت دنیا 100% مردمش تحصیلات علی نداره دیگر ای اطلاعان وزارت معارف و رهبری دولت اسلامی افغانستان همیست که آیسته آیسته تعلیمات عمومی بعد از سنسینو کم شده برا و تعلیمات تخنیکی مسلکی زیاد شده و آیسته ای تعداد از 8% به 60-70-80% برسه که این مردم باز در بازار کار زود برای خود کار پیدا کنه و برای اولاد خود روزی دریافت کنه و با مملکت هم یک عضو مثمر باشه و فعلا سیستمی که جریان داره مامرش ما وسط هستی میکار نیست و اگر تمام
دیر مننه دکتر سید
افغانم سنسی 12 فارغ شوه اینا با پانتون رفتنه میتونه
سلامت تو سید یو پشتنه بله بم ویسا صاحب در چخه بود که ویسا صاحب چی دی معرف پا برخه که فعال ده او ستونزی و مشکلات لنیجری وینی پا دی برخه که انتقادون هم کردی و نظرون هم سرگن کردی ویسا صاحب کلان ده پشتنه لدکتر صاحب شنواری سخه لره وی که
دا ډاکټر صاحب څخه یو پوښتنه دا ده چې نن زه ورغلی وم د وخت نه درلودی د افغانستان په سطحه یو سل و لس هغه ولسوالۍ لرو چې موږ د دولسم ټولګي فارغه پکښې کې نه لرو د دغه حل لاره به څنګه وي د دغه نجونو د خویندو د تعلیم لپاره به کوم پلان وي یعنی په ستراتیژیک پلان کې
ډېره مننه دې لپاره صرف یوه دقیقه وخت لرو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ کلن ځواب ورکړئ
او وسال صاحب اوس خو د لس کال په دې فکر شریک یو یو ځای بحثونه کو دا دغه سیمه لپاره څه بدله دی اول دا چې موږ په دې ولایتي مرکزونو کې ان شاء الله ولس ولایتي مرکزونو کې لیلیه خوندې جوړو او دغه سیم ماشومان ورته راول شي دولسم پاسي بیا هم بدیلاله کلیوالي خوند جوړو چې کلیوالي بیا متاسفانه دولسم تنه راسي هغه دریم بدیل دا چې د کلی د مشرانو او ولسی او دینی عالمانو په مرسته خلک قانی پوچي هغه د مکتب سره مخالفت نه کوي او دا څنګه چې نه نشته چې ان شاء الله د نورستا په زیاتره سیمو کې خوندي به بندو د بند خلاصېدو امکانات برابر شي نو دا زموږ لپاره یو لومړیتوب دی او په دې موږ عقیده لرو چې افغانستان یو مشترک کور دی او لکه یو بدن دی چې دې بدن ټولې برخې روغې نه وي که یو وړوکې جز باندې هم درد وي او مشکل وي هغه ټول بدن نارامه کوي نو موږ ورته پلان لرو انشاءالله او دغه څو بدیله چې ما تاسو ته په همدې باندې کار کوو
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د معارف وزارت د عمومي تعلیماتو معین د سیاسي او تعلیمي چارو کارپوه ښاغلی صدیق پتمن د پوهنې وزارت د نشریاتو رئیس کبیر حقمل او دغه راز د معارف په برخه کې فعال ښاغلی عطاولاوي سچ په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ د ازادي راډیو خبرونې دوام لري د دې خبرونې په دوهم سات